سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د مازیګر استالور بجی شي تاسو آزاد ایرانی ته غواکیس مخکې درې چې خبرونه مطلب تلار شو خبرونه د طالبان حکومت بهرنی چارو وزارت طیب چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سرمنشي استازي او د دغه سازمان د پلاوی مشري روزا تنبای وه د طالبان د بهرنی چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په کتنې کې ویلي چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د بانکداري او خصوصي سکتور د ننګونو د هوري لپاره هڅه کوي. د دغه وزارت وین مرسل افزی احمد د سلواغې بشپګمه په خپل ایکس پاڼه کې د دغه غونډې یو انځور په خبرو سره لیکلی چې دوړو لورو د نشي توکو پر وړاندې د مبارزې په اړه هم خبرې کړې دي. ښاغلی زی احمد امیر خان متقی قول ویلی که د طالبانو نظر ته درناوی وشي دوی به په مختلفو سکتورونو کې له ملګرو ملتونو سره همکاري وکړي. دغه راز ویل شوي چې میرمن اتنبای وه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په وروستۍ غونډه کې د خپلو خبرو په افغانستان کې د یونمات ماموریت د غزولو په اړه معلومات ورکړه. یونمات وروسته د دې غونډې په اړه څه نه دي ویلي. د روانې میاشتې په 20مه د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د یونمات دفتر ماموریت د یو بل کال لپاره وغځوه. طالبان دغه عمل په غبرګون کې له یونما څخه وغوښتل چې د افغانستان او نورو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پیاوړتیا ته پام وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یونما په افغانستان کې د سلورم پرلپسې کال لپاره د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر زده کړو د بندیز په اړه ژور اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې طالبان د افغانانو غوښتنې لپاره غورځوي. یونما د چهارشنبې په ورځ د وري په شپږمه په خپلې وېبپاڼه کې د روزا تنبای وه په حواله لیکلي چې د طالبانو له قوله د نجونو پر زده کړو بندیز به د افغانستان بشري او اقتصادي وضعیت نور هم کړکېچن کړي. د میرمن تنبای وه په وینا د نجونو پر زده کړو بندیز نه یوازې د دوی پر راتلونکي بلکې د ټول افغانانو پر سولې او حسین هم منفي اغېز کوي. دوی نما په خبر پاڼه کې د ویل شوي چې له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو زده کوونکي پر مخ د ښوونځیو د دروازو تړل نړیوالې ټولنې څخه د افغانستان د انزوا یوه اصلي لاملونه څخه دي. طالبانو په 2020 کال کې واک ته بیا ځلې رسېدو سمدستي وروسته له شپږم ټولګیو پورته نجونو له زده کړو منع کړي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق یونیسف د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو بندیز له 2 میلیون څخه زیاتې افغان نجونې اغېزمنې کړي او سږ کال 400,000 نورې انجونې هم له دې ډلې سره یو ځای شوي دي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست نورالدین عزیزی د چین له سفیر ژونګ شینګ سره په کابل کې کتلې او د دوړخیزو سوداګرۍ په اړه بحث کړی دی. یو وزارت په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې په دې کتنه کې دوړخو د سوداګرۍ په برخه کې د توازن پر اړتیا ټینګار کړی او د افغانستان داخلي محصولات لکه د جلغوزیو، انارو او قیمتي ډبرو سربېره د نورو صادراتو پر زیاتوالي خبرې کړې دي. د وزارت په وینا دې کتنه کې دوړ لوري د همکارۍ زیاتوالي د سوداګرۍ زړوکو د پراختیا او د سوداګرۍ برخه کې د سنتي او رامنځته کېدو په موخه دی بغټ کاری ټیم په جوړېدو هوکړه شوې ده. د امریکا کانګرس لزګونه غړو له ولسمشر ډونالد ترامپ څخه غوښتنه دي چې څو د امریکا د نړیوال رسنیو اداري یو اس ای جی ام ای د بندولو حکم بیرته واخلي. د وکیلانو ستل کوي چې دا اقدام به ازادي لري او سنو رسنی زیانمنې او یوازې د امریکا دښمنان لکه روسیه، چین، ایران او شمالي کوریا به خوشاله کړي. د واشنگتن ډي سي و محکمې د امریکا د نړیوال رسنیو اداري یو اس ای ام جی دا د حکم کړي چې د ازادي اروپا ازادي رادیو د بندولو اقدام لاسخه. ازادي رادیو له دې ادارې شکایت کړی و چې د کانګرس له لوري د رادیو ته ځنګړ شوی بودیجې بند کړی ده او له محکمې څخه غوښتنه وکړه چې د دې اقدام د مخنیوي موقت حکم ورکړي چې محکمې هم د غوښتنه ومنله. محکمې په خپل پرونی حکم کې ویل چې یو اس ای جی ام د ازادي رادیو د بودیجې د بندول په برخه کې په خپل سر عمل کړي او که دا اقدام عملي شي نو د دې رسنۍ ته به سخت زیان واړوي. د محکمې قاضي رئیس لمبرت په خپل حکم کې ویل چې د ازادي رادیو د بندول اقدام د مخنیوي لپاره حکومت موقت حکم ته اړتیا شته چې د رادیو خوله ده چې احتمالا د محکمې په جلسه کې به د قضیه وګټي او د اقداماتو تر پلې کېدو پورې اجازه ورکړي خای د رسنې زیرمنه کړي. قاضي لمبرت ویل چې د یو اس ای جی ام مشرتابه اته کول مشر امر ته ویل وینو نشي کول ازادي رادیو ته د سوي جملې په وسیله بند کړي چې عملا کوم استدلال پکې نشه. محکمه به په بلګام کې د ازادي اروپا ازادي رادیو د حقیقتن پړه پریکړو کې چې د یو اس ای جی ام څخه د 2015 کال په پاتې برخه کې رادیو ته د ځنګړې کړنګ د کانګرس لخوا و بیا میلیونه ډالر تصویب شوی بودیجه هم ورکړي. تمه ده چې محکمه به په راتلونکي اونۍ کې په دې اړه خپل لمړنی حکم صادر کړي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو.com کې اوریدل شي. بشری حقوقو سرغړونو ته در رسیدنې لپاره د اقدام غوښتنه
په افغانستان کې د بشري حقوقو ناقضین او هغه کسان چې د خلکو په وینو لاسونه سره دي د عدالت میسر خپل کیږي.
دکتر پر رسیدو سره خلک وای د اختری خوړو د اخیستلو توان نه لري.
یعنی ما شخصا خپل تر اوسه داسې هیڅ نه دی اغستی، لکه چې پیسې نه لرم نو پیسې واخلم.
او خوست کې خلک د بنسټیزو اسانتیو غوښتنه لري.
کلینیک نه لرو، لاته کلینیک چې د پردیز کې پروت دی، دغه کوټو کې پروت، ډانګو کوټو کې.
خبرونه کړته نور راپورونه هم لرو.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د آیسلند په مشرۍ او د چیلی او سویلي افریقا په ملاتړ یو شمېر ودونو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له شورا غوښتي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو سرغړونو ته د رسیدنې لپاره اقدام وکړي. دوی په ویګړې لمه کې غوښتنه کړې چې د بشري حقوقو شورا دې د ملګرو ملتونو د راپور ورکونکي ریچارډ بنټ د مهم کار ته بشپړولو لپاره یو خپلواک سړنیز جوړښت رامنځته کړي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ مخکې خبرداري ورکړ چې نور جزئیات به راپور کې ورو.
په افغانستان کې بشري سرغړونو ته د رسیدو لپاره غوښتنه د ایسلند په مشرۍ او د چیلی او سویلي افریقا په ملاتړ یو شمېر هیوادونو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له شورا غوښتي چې په افغانستان کې د تیرو او رواني بشري حقوقو د سرغړونو په وړاندې د ځواب ویلو لپاره جدي اقدامات وکړي. د بشري حقوقو د څار سازمان په یو بیان کې چې پرونسي شنباخ پور کړي ویلي دا غوښتنه تیرونې د بشري حقوقو په شورا د فشار راوړلو لپاره شوی. په بیان کې راغلی چې دغه هیوادونو غوښتنه کړې چې د بشري حقوقو شورا د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ د مهم کار د بشپړولو او په دې هیواد کې د بشري حقوقو د ځپونکو سرغړونو د څېړنې لپاره یو خپلواک او هر اړخیز څېړنیز میکانیزم رامنځته کړي. خاغلی بینټ مخکې خبرداري ورکړی و چې د سرغړونو لپاره د طالبانو مسولګنلو په برخه کې د نړیوالې ټولنې ناکامي د په خبره د غډله هڅولې چې جونی او خزی وځپی او د دوی حقونه په پراخه کچه نقص کړي. نو موړي د 13 فبراير په میاشت کې د بشري حقوقو شورا ته خپل راپور کې له هیوادونو وغوښتل چې د خپلواک تحقیقاتي جوړښت په جوړولو غور وکړي ترڅو د مجرمینو د حساب ورکولو لپاره د هڅو ملاتړ وکړي. د بشري حقوقو څار سازمان ویلي دی یادو هیوادونو ګډ اعلامیا د اروپای ټولنې لخوا د پریکند اقدام د نشټوالي پاړه مخ پر زیاتیدونکې مایوسی مناقصوي. دغه سازمان ویلي د 2022 کال په اگست کې واکته د طالبانو له رسیدو وروسته افغانانو او نړیوالو مدني بنسټونو د بشري حقوقو له شورا غوښتنه کړې چې د بشري حقوقو د سختو سرغړونو پورې اړوند د شواهدو راټولولو، ساتنې او تحلیل لپاره یو خپلواک میکانیزم رامنځته کړي. د بشري حقوقو څار سازمان ټینګار کړی چې دا میکانیزم د طالبانو د ناوړه جرمونو په ځانګړي توګه د افغان ښځو او نجونو د حقوقو د ځپونکو اقداماتو پر وړاندې د طالبانو د ځواب ویلو لپاره یو مهم وسیله ده او د نړیوالې جنایي محکمې او نورو قانوني نوښتونو لالارې د هڅو په ملاتړ کې مهم رول لوبوي. د طالبانو حکومت تازه په دې اړه سندې ویلي خو مخکې د ریچارډ بنټ راپورونه ناسم بللي او رد کړي دي او له همدې عملی افغانستان ته د هغه په سفر بندیز هم لګولې. طالبان وایي د میرمنو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي کړي دي. په همدې حال کې یو شمېر افغانانو غوښتنه کوي چې نړیواله ټولنه دې په افغانستان کې د یو داسې میکانیزم د رامنځته کېدو د هڅو ملاتړ وکړي چې له مخې په دې هیواد کې ټول جنگي مجرمین او د بشري حقوقو سرغړونکو ځواب ویلو ته اړ کولای شي. د پلازمینې کابل یو اوسیدونکو چنې غوښتل په دې راپور کې نوم خپور شي. ازادي راډیو ته وویل
له نړیوال ټولنې څخه زموږ غوښتنه دا ده چې له ټولو حقو هڅو نه ملاتړ وکړي چې له مخې یې په افغانستان کې د بشري حقوقو ناقضین او هغه کسان چې د خلکو په وینو لاسونه سره دي د عدالت میسر خپل کیږي. دا ډیره مهمه ده چې بلخره باید ټول هغه واکمنان او چارواکي چې د افغانانو په قتلولو د بشري حقوقو په نقص او په پراخه سرغړونه کې لاس درلود یو ورځ محاکمه شي.
د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکو او د ننګرهار پونتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي او محصل چې دی هم نغختل پر راپور کې نوم خبر شي وویل
پتیرو پندوش کالونو کې په افغانستان کې بیلابیلو ډلو لخوانه د بشر حقوقو نقص ویني. باید اوسنی حکومت کوم دي او همدارنګ پخوانی حکومت د ټول باید محاکمه شي، عدالت وسپارل شي ترڅو عدالت په افغانستان کې تامین شي. هلمند یو سي پراتون کې چې هم په دغه کار سره د بشر حقوقو د نقص کوونکو فعالیتونو څخه مخنیوي وشي.
دا غوښتنې په داسې حال کې کیږي چې په افغانستان کې واکمن طالبان د بشري حقوقو د بیلابیلو نړیوالو بنسټونو لوري په پراخو بشري سرغړونو تورن شوی. دغه بنسټونو ویلي چې طالبانو په ځانګړي ډول د افغانستان پر خزو پراخه محدودیتونه لګولي او خزې لامه ژوند د حذف کړي دي. یو شمېر افغانانو مخکې له دې هم په وار وار ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار کړی چې په افغانستان کې د تیرو نږدې 500 کلونو جنگي مجرمین او د بشري حقونو ناقضین دي د محکمې میسته راکش کړل شي او په دې برخه کې د عدالت تامین شي.
د آیسلند په مشرۍ د چیلي او سویلي افریقا په ملاتړ یو شمېر ودونو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له شورا غوښتي چې په افغانستان کې د بشري حقونو سرغړونې ته د رسېدنې لپاره اقدام وکړي. پر همدې موضوع سره د سیاسي چارشنونکي ښاغلي احمد قنندر د تلیفون له لارې وسره شوی دی. سلامونه اندر، څه وخت په خیر کړته وي چې په افغانستان کې بشري حقونه څومره تر پښو لاندې شوي دي؟
مننه کوم قدمنه حسین مزي، سلامونه تاسو او تاسو د رادیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. ما تاسو راپور هم اورید، یو ماسل د نګراد یو پانتون ډیر ښه خبر وکړه. ګوري دا موضوع نوې نه ده، زموږ کچری د 50 کلن ناورین د افغانستان ته وګورو، دلته ټولو حکومتونو اکثر ناسلمه سیاستونه کړی دي، د بشر حقوق تر پښو لاندې شوي دي، د بشر د حقوقو عاملین نه یوازې چې محکمه شوي نه دي بلکې هغه نورم پرسیدلی دي، غټ غټ چوکۍ سي، حتی وزارتونو ته رسیدي، مارشالو ته رسیدلی دي، او ډېر غټ واک یې درلودلی دی. دا ملګري ملتونه زه باور نه چې دوی د بشر د حقوقو ادارې به په زغرده سره خپل وظیفه سرته ورسوي. موږ ټول حکومتونو باندې نیوکې لرو، او هغه هېوادونه لکه شوروي اتحاد او د امریکا متحده ایالاتو چې زموږ په هېواد یرغل کړی دی، دلته زموږ ټولنه ډېر ټکنی شوې ده. خلک چې بې سواده پاتې شي، ولس چې ښځې او نر بې سواده پاتې وي، هغوی له خپلو حقوقونه کله خبر دي؟ حتی د خپل اسلامي احکامو، د خپل اسلامي د شریعت نه خلک ناخبره پاتې شوي دي. یعنی زموږ په هېواد کې وحشتونه تیر شوي دي. د دې لپاره باید ډېر یو ښه محاسبه وشي. موږ یوازې په طالبانو باندې نیوکې نه لرو، بلکې د دغه 50 کلن ناورین هغه عاملین چې وسم لا اکثر ژوند دي، او هغه د بشر حقوق ناقضین، او هغه يرغلګر چې د دوی د سرتیری او
ترانه اوس اندر سه دغه بشري حقوقو د سرغړونو تدریسیدو په موخه منړیوالو څمره څکړې دي. که څه هم ډیر زیات ویل دي چې ګواکې د غاک پورته کړي، ولې فکر کوي هڅه شوي دا بیا کار شوی دی په دغه برخه کې؟
نه، کله چې په افغانستان کې منظم سالم د خلکو په خوښ حکومتونه نه وي، قانون وجود نه لري، همدا اوس زموږ په هېواد کې اساسي قانون نشته. او نه یوازې دا چې زه اوازې اورو چې د ښځو حقوق نشته، د نارینه حقوق کله ورکړ شوي دي؟ نارینه چې زده کړې کړي دي، تحصیلات یې کړي دي، چیرې هغوی ګمارل کېږي؟ ټول تښتي له هېواده. دغه ستونزه د ډېرې پخوانه ده، او نړیوالو خپل لوبې کړې دي. دوی د بشر حقوق بهانه نیولې ده، بلکې د بشر حقوقو په ضد دوی کړنې کوي. همدا اوس تاسو وګورئ چې د امریکا د متحده ایالاتو نرمشونه د وسنی حکومت پاکله، دا دوی خپل منافع په نظر کې نیسي. همداسې نور هېوادونه هم، که چین ده، که روسیه ده، زبرځواک یا زموږ ګاونډیان، حتی هند چې د ډیموکراسي یو لوی سمبول ده، هغوی هم کله چې خپلې ګټې بیا به نه د بشر حقوق نه به د افغانانو په غم کې سوکي. د افغان ولس باید غم وخورو، افغان ولس باید د دې ناورین خلاص کړو. او د اوسنی حکومت ځینې فرمانونه چې ما اوریدلي دي، هغه په پرتله د نورو حکومتونو د افغانستان د ښځو نر لپاره ډېر نشونه راوړي، خو په دې صورت چې دا عملي شي او دوی داسې واک نه لري چې منځرما ټولې زما، دا باید د افغانستان خلک چې ذکر کړي دا ټول په حکومتداري کې شامل شي، او د ښځو حقوق چې دا زموږ خور ده، مور ده، زموږ اولاد ده، زموږ د ژوند ملګری ده، د هغوی د تعلیم، د تحصیل، د کار حق باید ورکړي. دا وطن په ټولو باندې باید په ګډه سره آباد شي، نه یوازې دا چې یو تنظیم یا یو حزب د دین سره موږ مخالفت کوو. په ټولو کې جګړه ورکه شوې ده، موږ ته ډېره دا مهمه ده چې اوس زموږ خویندې په شان نه ضرورت کېږي لکه پخوا چې په جګړو کې.
بله، اوس اندر سب که چیرې بشري حقونه په همدغه ډول تر پښو لاندې کېږي، که څه هم طالبان وایي چې موږ بشري حقونه تامین کړي دي، خلکو ته مو مساوي حقوق ورکړي دي، څومره خلک به په افغانستان کې له خپل بشري حقونو محروم پاتې شي؟
د افغانستان خو یو داسې سنتي ټولنه ده، رواجي نه پکې دي، مختلف رواجونه دي، او ډېر خلک سواد نه لري. کسان دا په دې معنی نه چې دوی پیسې نه پوهېږي، ډېر غیرتي خلک لرو، مګر په ټوله کې که چیرې یو جوړ جاړی ونیسي او دایمي سوله نه شي، او افغانان په خپلو کې ملي یووالی ونه کړي، نړیوال به دوی ته هېڅ مرستې ونه کړي. او نه یوازې چې د بشر حقوق بلکې نور حقوق نه، تاسو وګورئ چې همدا اوس موږ د نړیوالو حقوق نه زموږ تجاران د خپل پیسو نه د $200 زیات نشي وسی سیستم دی بانکي فایل ده نړیوال سره تعامل نشته سیاسي اړیکې نشته پرسنلی پیژندل د فشار په چاره د فشار په دغه مزوم لسته لکه ګروګان چې ورسوي په دوی باندې روحي فشارونه دي دا له ډیرو ستونزو سره مخامخ کیږي دا ټول هغه حقوق دي چې دوی نه اخیستل کیږي او نړیواله ټولنه هم خپل لوبي د مخې سیاستونو په مخ بیایي د افغانانو لپاره مهمه ده چې که هر تنظیمو که د خلق موټی ګوندو که مجاهدینو که د وطن ګوندو که دغه طالبان دي دوی به خپل سر په ګریوان کیږي چې دوی دغه کومې هغه تنظیمي کړنې یا فشارونه چې راوړي دا په چا ده دا د چا حقوق ول کی د خپل ولس او حکومتوالي د چا لپاره ده د خپل ولس لپاره ده که چېرې سم حکومتوالي نه وي دا په دې مانا 12 میلیونه مهاجر شوي دي یو 45 میلیونه پاتې دا به موځي نو افغانستان به یو کنډوالی چې یوازې یو تنظیم ته پاتې دا د حق لاره نه ده او د ټولو حقوق باید ورکړ شي او د نړیوالو هغه کنسولونه چې موږ په ملګرو ملتونو کې د ظاهر شاه په وخت کې امضا کړي دا باید ومنو ټول اسلامي غیر اسلامي هیوادونه دا منلي دي
مننه ډېر زیاته مننه ژوندی سندرس مننه
تاسو نه مننه کوم کوربه ده
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډ اخیستل د ولسونو حق دی
د تاسو هغه چې اختر ته وځي سور زیپاتې دی د پلازمینه کابل ولایتونو شمیر رسیدون کې وای د اختری خړو د خصل توان لري خوښ به نور بیا وای ډیرې د خوراکي توکي کورون کې جوړوي چې په خبري هم خوندور رزي هم زیهد او هم ترسانه پریوزي د ټولنیز چار په ان بیا وای چې د حتمینه د چې هر څوک په هر وضعیت کې وي او ورسنګوي د تیاری وکړي بلکې ټینګار کوي چې ملمانه خوړنه د قربانو مینا وړي جزیت د سنکا کړه پراپور کې
دا چې اختر را نږدې دی هغه خلک چې کاروبارونه لري پیسې لري نو هغوی به د کور دپاره میوه هم واخلي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی شفق وه. شفق وایي خوده تر اوسه د اختر لپاره خواړه خوږه هیڅ هم نه دی اخیستي ځکه وس یې نه لري.
یعنی ما شخصا خپله تر اوسه داسې هیڅ نه دی اخیستي ځکه چې پیسې نه لرم نو پسې واخلم او د نورو کلونو نه سکالې اختر ډېر داسې زمونږ د پاره به خوند د چوک پیسې لري او د پاره خدای
د میدان ورته کولای تو سیدونکې زرمین ګل هم مای اختر ته هیڅ نه دی اخیستی
دا سی بی وزلی ده د کور سرپرستم زخپل ایم اخترم را روان ده نو کول چیشته او نو چم یواشته
خو یو شمیر نور افغانان بیا وای دوی اختر ته ډیره خوړه په خپل کورونو کې چمتو کوي چې په خبره هم مرته اقتصادي پریوزی هم خوندور راځي او هم صحی دی د پلازمینه کابل اوسیدونکې مری ګل ازادي راډیو ته وویل
منګر اختر کې خجوري ګوشي پیل او کلچی په خو پدی په خو چې خو مزایم خیو بازار کې ډیره قیمتې دارزانه تمام چا وسن کی
د ننګرهار ولایت اوسیدونکې فریدا بل هغه میرمن ده چې وای د اختر لپاره خوړه خوګه په خپل کور کې جوړوي
خواړه ما چې اختر ته په خیر ځانته کلچی پخې کوم خپل کورنۍ ته دوستان مې ډېر خوښوي او ما هیڅکله د بازار نه کلچی شان نه دی اخیستي اختر میوه مې نه ده اخیستي په دې چې زه غواړم چې خپل کور کې خپل همیشه پاخه کړم هم صحي وي او هم اقتصادي وي
دا مهال د کابل په بازارونو کې د 1 کیلو کیک او کلچو بیه 160 افغانۍ ده ښه سیمیان هم 1 کیلو په 150 افغانۍ دي هغه دی اختری خواړه چې د مری ګل او فریدی پښان ډیری افغان میرمنې په خپل کورونو کې چمتو کوي د یادونه د چاخترونو ته د میلمه پالنې په پار د خوږو خوړو او وچې میوې اخیستل اوس په افغانستان کې په یو حتمی دود بدل شوی چې د ټولنیزو چارو یو شمیر کارپوهان یې مخالف دي د دې ډلې مجیب لحاظ ازادي راډیو ته وویل
یو شمیر خلک چې هغوی دغه توانایی نه لري نو کوشش کوي ځان ورته پوره وړی کې په هر قسم چې وي یو څه نه یو څه وکړي خو که یې توان ونه لري نو بیا دوی پروانی لحاظ باندې تر منفي اغیز لاندې راځي چې داسې نه ده په کار وایي تور توتان لتا قربان مهمه دا ده چې د زړونو خوښي واوسي مینه واوسي اخلاص واوسي صداقت واوسي
په افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنېدو وروسته بېوزلي او بېکاري په بیساری ډول زیاته شوې ده چې له امله یې له دودونو او ځانګړون منځلو ورهاخوا خلک په خپل عادي ژوند کې هم له ګڼو ستونزو سره مخ کړي ملګرو ملتونو سازمان د تیر کال په مرغومي میاشت کې په خپل راپور کې ویلي وه په افغانستان کې بیکاري او بېوزلۍ شاوخوا 40% د دغه هیواد نفوس اغیزمن کړی دی
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام وایي اوس مهال په افغانستان کې 1 میلیون وګړي د اوبو له جدي کمښت سره مخامخ دي او د هېواد د اوبو زیرمو په برخه کې پراخې پانګونې ته اړتیا لري. نور هله په دې راپور کې
د هلمند ولایت اوسیدونکی احمد الله وایي د اوبو کمښت د ده او کورنۍ ژوند له جدي ستونزو سره مخ کړی او ټولې کروندې یې وروچې کړې دي.
د فاریاب ولایت اوسیدونکی احمد ګل هم ازادي رادیو ته په استولي غږیز پیغام کې لوړ د ستونزې شکایت کړی دی.
سر خوشتلی بسیار همه زندگی ما تا دار ندارم همه از بین رفته درخت زمین ما همه خوش شد کشتکار همه از بین برفته
دادی وچ کلی لعمل ما کرنی او کروندی لمن زتلی دجوان هر څه مو پکې له لاس ورکړي مالونه او څاروي مو پکې مړ شوي کابو څلوي کورنۍ یو چې په اوبو د کمښت له امله اړ یو خپلې مینې پرېږدو او نورې سیمو ته ولاړ شو.
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې یو شمېر خلک د اوبو په ځانګړې توګه د څښاک د پاکو اوبو له نشتوالي داسې وخت شکایت کوي چې تازه د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یو ان هبیتات یو ځل بیا په افغانستان کې د څښاک د پاکو اوبو د کمښت په اړه خبرداری ورکړی او ویلي دي چې په دغه هیواد کې 20 میلیون خلک د اوبو په برخه کې مرستو ته اړتیا لري. د دغه پروګرام مشر سټیفنی لوس په یو راپور کې ویلي چې افغانستان د اوبو د زیرمو په برخه کې پراخې پانګونې ته اړتیا لري. د میرمن لوس په خبره د افغانستان لوی ښارونه لکه کابل، کندهار او هرات هم د اوبو له جدي ناورین سره مخ دي، ځکه په خبره یې د دغو ښارونو تر ځمکې لاندې د اوبو زیرمې د پام وړ کچې د کمیدو په حال کې دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو پروګرام په داسې وخت کې په افغانستان کې د اوبو د کمښت په اړه خبرداری ورکړی چې د سره صلیب نړیوالې کمیټې ICRC د اټکل له مخې 80% افغانان په کافي اندازه اوبو ته لاسرسی نه لري. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان په افغانستان کې د اوبو د کمښت لامل د دغه هیواد د طبیعي یخچالونو چټکې ویلې کېدل بللي او ویلي دي چې دغه یخچالونه د اقلیم د بدلون له امله د ویلې کېدو په حال کې دي چې افغانستان د اوبو له جدي کمښت سره مخ کړی او د اوبو لګولو او خوراکي توکو تولید یې له ګواښ سره هم مخ کړی دی.
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
فلسطینیانو په غزه کې د حماس پر ضد د بیساري لاریون په ترڅ کې عمومي اعتراض پیل کړ. دا د اسرایلو او حماس سرمزدوګدي جګړې په ترڅ کې د فلسطینیانو لخوا تازه اقدام دی چې غواړي د جګړې درولو لپاره د لاریونونو له لارې پر حماس وسرولي ډېر فشارونه زیات کړي. د لاریونونو په ترڅ کې ځینو ګډونوالو د جګړې ضد شورونه پورته کړي وو.
د هغه ویډیوګانو لمخې چې آنلاین خبرې شوې دي، فلسطینیانو په غزه کې د جګړې ضد لاریون پر مهال د حماس پر ضد شعارونه ورکړل. دا د حماس وسلوالې ډلې پر وړاندې د خلکو د غوسې یو بې ساري ننداره وه چې له اوږدې مودې راهیسې خپل مخالفین ځپلي او د اسرایلو سره د 18 میاشتو جګړې راهیسې لا هم په دې سیمه کې واکمني کوي. د سې شنبې په ورځ د لاریون په ځینو خپرو شوو ویډیوګانو کې چې ویل کېږي اصلي دي، لیدل کېږي چې په سلګونو خلک د بیت الله په شمالي ښارګوټي کې چې سخت ویجاړ شوی د جګړې ضد لاریون کې برخه اخیستی وه. دا لاریون پترس کې ځینو ګډونوالو د جګړې ضد شعارونه پورته کړي وو. په شعارونو کې دوی لیکلي وو چې جګړه ودروي، موږ نه غواړو چې مړه شو او زموږ د ماشومانو وینه ارزانه نه ده. اسوسییټډ پریس لیکلي چې په خبرو شوو ویډیوګانو کې دا اوریدل کېږي چې ځینې مظاهره کوونکي د حماس ډلې د وتلو شعارونه ورکوي او په ورته وخت کې د حماس ډلې د ملاتړو لخوا لاریون کوونکو ترمنځ ګډوډي رامنځته کوي او خلک له هغه ځایه تېتوي. عمر حسن د بیت الاهیا یو ځوان سړی چې په لاریون کې برخه اخیستې وه، اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویل چې موږ د بمباری وژنو او بې ځای کېدو څخه ستړي شوي یو. دا لاریونونه یوه اونۍ وروسته له هغه پیل شول چې اسرائیل او د حماس سره خپل وربند پای ته ورسوه او په ناڅاپي ډول یې بریدونه پیل کړل چې سلګونه کسان یې ووژل. د تیر 2023 کال د اکتوبر په اوومه نیټه حماس ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنه یې تروریستي ډله بولي د اسرائیلو په خاوره کې دننه حمله وکړه. نږدې 1200 کسان یې ووژل او شاوخوا 250 نور یې برمته کړل. په ځواب کې اسرائیلو پر غزې پراخ بریدونه پیل کړل چې د غزې د روغتیا وزارت په وینا په دې پوځي عملیاتو کې تر اوسه له 500 څخه ډیر کسان وژل شوي دي. د اسرائیلو بمبارۍ او ځمکنیو عملیاتو پراخه ویجاړي هم رامنځته کړې او په ترڅ کې د غزې شاوخوا 90% نفوس بې ځایه شوي دي. په تیرو شپږونیو کې چې د اسرائیلو حماس ترمنځ زوربند شوی د بشري مرستو په سلهاوو لارې غزې ته د رفح بندري له لارې تللې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د خوست ولایت شمیر نورو سیمو په شان د قلندر ولسوالۍ اوسیدونکي هم دوی لپاره د ژوند د بنسټیزو اسانتیاو د برابرولو غوښتنه کوي. دوی د څښاک پاکې اوبه، د عمومي او کلیوالي سړکونو رغونه، د ښوونځي ودانۍ او د دوی په سیمه کې د روغتیا مرکزونو د ډاکټرانو دوا درملو او طبي ټکنالوژۍ کمښت خپل اړتیاو په توګه یادوي. بلخوازی تل چرواک بیا وی چې د قلندر د اوسیدونکو ستونزې سروې شوي او وخت په وخت به اړوندو ادارو او نړیوال بنسټونو سره شریکي. نورحال د نجیب لال خیر په ریپورت کې.
د خوست د قلندر ولسوالۍ اوسیدونکي د ژوندانه د اړینو اسانتیاو په برخو کې لستونزو او نیمګړتیاو کړیږي او غواړي چې یاد سیمې ته پاملرنه وشي. دوی وایي په تیر کې سیمه له جګړو زیانمنه وه او له دې امله حکومتي ادارې همدارنګه نړیوال بنسټونه په قلندر کې د بیا رغونې د پروژو پلي کېدو ته نه حاضرېدل. د قلندر یو اوسیدونکي محمد ګل مشال راډیو ته وویل د دوی د سیمې د ډیر محرومیت یو مهم لامل په دې ځای کې د اساسي لارو او سړکونو نشتون دی چې تر اوسه هم ورته تګ راتګ ستونزمن دی.
د قلندر دوی نری دي، دوی درې دي، د یوې درې ته چې سړک وي دا لږ گزارې والا دی، د بل درک بیخي هیڅ نشته، درک نشته چې موږ چل چل نه پوکو، سړک ستونزنه بیا ډیره ستونزه دي.
د قلندر اوسیدونکي زیاتوي سیمه یې له خاره پلري واټن کې پرته ده او د ناروغۍ په بیړنیو واقعیاتو کې نشي کولای خپل ناروغان تر مرکزه ورسوي. د یاد سیمې اوسیدونکی امیر باشای وایي په قلندر کې د کلینیکونو شمیر ډیر او هغه د ډاکټرانو درملو او نورو طبي وسایلو سمبال شي.
کلینیک نه لرو، لاته کلینیک چې د پردیز کې پروته د هغه کوټو کې پروته، ړنګ کوټو کې کلینیک نشته. امی خال چې خوسته چې بیا ډیر مصرابې کېږي، ستړي ډیرې دي، مملې ډیرې دي،
سره ردی چې د جمهوریت په وروستیو کلونو کې په ټول افغانستان او په ځانګړي ډول خوست کې د ښوونځیو لپاره د ودانیو پر جوړولو چټک کار وشو، خو د امنیتي ننګونو د لاسه قلندر ولسوالۍ د ښوونځیو له ودانیو هم بې برخې پاتې شوه. د قلندر یو بل اوسیدونکی زمری وایي
نو شګری بارون وي با دروازې بداد کړي، نو ماشومان نشي تللی چې دوی سبقونه وایي، نو ګرمۍ لوند دی، دوی ژوند کې مصرف دوی ته هیڅ سهولت نشته، تمیر نه لرو.
بلوری ته ځای مسؤلین وایي چې د نورو سیمو په شان د قلندر په سیمه کې هم د خلکو د اړتیاو سرویګانې شوي او وخت په وخت به اړوندو ادارو او نړیوالو ډونرانو سره شریکیږي. د کلو پراختیا رئیس مولوی عنایت الرحمن جلالی وویل
موږ یې کلو بیا رواني پراختیا ریاستو او نوره څومره داخله ریاستونه چې دي هر یوه په ساحه کې خپل مشکلات درد کړي دي. پاکې سرکونه شته، کلینیکونه شته، مکاتب شته او پلونه شته. انشاءالله پابندی کار روان ده او مختلف اداراتو سره یا ډونرونو سره به انشاءالله شریکیږي.
که څه هم په وروستیو دوه لسیزو کې په خوست کې خلکو لپاره په بیلابیلو برخو کې اړینې پروژې پلې شوې، خو د دوامدار امنیتي ګواښونو له کبله قلندر، موساخیل، تریزی، علیشیر، صبری، یعقوبی همدارنګه سپیره کې بیا د یو شمېر سیمو خلک له دې پرمختګونو بې برخې پاتې شول او د هغوی ستونزې تر اوسه هم په خپل ځای دي.
دروژی رنگونه
اکبر خان مزم د کابل ولایت څخه د ازادۍ رادیو تن مینوال. روژه ای روژه واز داسې نه چې مونږه خالی خوراک او سکاک پکې بند کړو. روژه کې باید مونږه سترګم باید روژه وسیږي، غوګونو هم روژه وي، خلمو باید روژه وي، او څومره چې کولای شو عبادت پکې زیات وکړو، صدقه ورکړو، د قران کریم تلاوت وکړو، ذکر اذکار وکړو.
سلامونه تاسو ته ازادۍ رادیو ټول اوریدونکو، تر دې دم پورې روژه ډیره ښه تېره شوې ځکه موسم پکې ډیر ښایسته موسم دی، نو خلک راوځي امدګین د اختر دپاره نیسي.
د مخام لرانګ د کېدو سره شخصا زه هڅه کوم چې د روژه ماتي شېبه د آرام دعا او شکر سره تیر کړم. الله تعالی د زمونږ او ساسې روژې عبادتونه او دعاګانې په خپل دربار کې قبول او منظور کړي، او د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته خوشاله او د عبادتونو ډکه روژه غواړم.
د ازادۍ میلمه خبرونه درته ولر خوښ خبرونه. سلام نو وخت بخیر. د افغانستان په وخت د مازګر څلور نیم بجې دي. تاسې ازادۍ راډیو ته غږیست. د طالبان حکومت بهرنیو چارو وزارت وایي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازي او دغه سازمان د پلاوي مشري روزتون به بعد طالبان د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې ویلي چې ملګرو ملتونه په افغانستان کې د بانکداري او خصوصي سکتور د ننګونو د هواري لپاره هڅه کوي. د دغه وزارت وایي مرسل افزي احمد د سربغ بشپکمه په خپل اکس پاڼه کې د یتې غونډې یو منظور په خبرو سره لیکلي چې ټولو لورو د نشي توکو پر وړاندې د مبارزې په اړه هم خبرې کړې دي. غلزی احمد د امیر خان متقی له قوله ویلي چې که طالبانو نظرونو ته درناوی وشي، دوی به په مختلف سکتورونو کې له ملګرو ملتونو سره همکاري وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یونما په افغانستان کې د څلورم پرلسې کال لپاره د شپږم ټولګیو څخه پورته د نجونو پر زده کړو د بندیز په اړه ژوره خواشیني څرګنده کړې او ویلي دي چې طالبان د افغانانو غوښتنې له پامه غورځوي. یونما د چهارشنبې په ورځ د وري په شپږمه په خپله په پړه کې د روزتون بیا په حواله لیکلي چې د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو بندیز په افغانستان بشري او اقتصادي وضعیت نور هم کړکېچن کړي. د میرمن اوتن بابا په وینا د نجونو پر زده کړو بندیز نه یوازې د دوی پر راتلونکي بلکې د ټولو افغانانو پر سولې او بوسنۍ هم منفي اغېز کوي. دینما په خبر پاڼه کې دمویل شو چې د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو د دروازو تړل نړیوالې ټولنې څخه د افغانستان د انزوا یو له اصلي لاملونو څخه دي. طالبانو په 2018 کال کې وخت تربیا ځلې رسېدو سمدستي وروسته له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړې منع کړې.
د ازادۍ میلمه
د ازادي میلمه د خبرونه کې موزه فرشته سها هر کله کوم زمونږ د نن ورځې میلمه ناز وانه لیکواله فتانه ژوند په د خبرونه کې به لاغلی ژوند نو ورو د دې لیکنو پاکله د ژوند پاکله بل دوی نو ورو اغلی فتانه ژوند د خبرونه ته ډیره خار اغلی مننه لدینه چې زمونږ بلنه مو منله.
ډیره مننه فرشته دیانې کور مو ودان ساس نه مننه چې مشتم وخت را کړی ته مشتم بدن را کړی.
مننه فتانه جانې د خبرونه پیل بل تاسو وکړو تاسو له ژوند به وکړو درته وای چې ماشوم توپ مو چیرته تیر کړی لمړنۍ زده کړې مو چیرته پیل کړې دي په دې اکل وريدون کو ته لګوای.
مننه ماشوم توپ په غزنی ولایت کې تیر کړی دی. دا غنه ورسته لمړنۍ زده کړې مې هم په غزنی ولایت کې کړې دي. داغن اورست از کابل تر اغلم کابل کې می زندگی پایل کړل. نو تر دورا سم پوری زکړې په غزنی کې کړې دي. په خدیجه کې په 2023 کال کې فارغ یم له دولسم ټولګي نه. بیا لغنه اورست از موږ د زکړو بهر متاسفانه و درید د وطن حالات داسې اوسي د شازو په نظام کې بدلون راغلی شو زده کړې محدودې سولې بېخي وتړل سولې پوهنتونونه بیا موږ ونسو کولی مسلنه ونسوی کولی نورو نجونو هم همدارنګه سې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. موږ مکتب په نیمایي کې پاته ولو. بیا په هغه کې استادانو کومک وکړو سې موږ په 2023 کال کې پاریز کړلو ترینه ځکه زده کړې په دغه نه مخکې یو ځل کرونا ولا بیا د کرونا نه وروسته په 2021 کې بدلون راغی. نو زموږ زده کړې همداسې پاته ولې بیا په 2023 کې موږ ته استادانو دغو کومکونو نه وکړلو. نو موږ او ډېرې نجونې نورې پارېغې کړلو. بیا له هغه نه وروسته موږ د زده کړو بهیر درېدلی و. بیا ما خپل شي وخت مې ضایع نه شي او هغه نه شي په ځینې ادبي فعالیتونه مې څومره ادبي فعالیتونه ما له وخت نه را ایسته کول. مکتب له دورې نه خو بس دلته مې لږ تیز پرت پر سنویو که مې پالیت شروع کړو، خپلې لیکنې مې خپرولې، در از نور دوستان لیکنې او دغه مرکې به مې کولې. له هغه نه وروسته چې بیا زه کابل ته رالم، کابل کې کوم سي تیر کال د ښځو د طبي بخشونو اجازه ورکړل سوه، په طبي بخشونو کې بیا ما قابلګي انتخاب کړه. یو کال مې دوه سمستره مې وویله قابلګي، اما متاسفانه بد بختانه چې بیا موږ د زده کړو بهیر وځنډېدو، بس اوس هم تړلی.
مننه فتانه جانې. فتانه جانې، تا د خپلو خبرو په لړ کې دا وویل چې د مکتب په آخري صنفونو کې ته وی چې کله د طالبانو نظام راغی او مکتبونه وتړل شو، او بیا هغه هیله چې تا د لوړو زده کړو دپاره درلودې هغه هم پاتې شوې، دا راته وایي چې دغه د درس نه پاتې کېدل او لوړو زده کړو تر نه رسېدل په هغه وخت کې څومره ته ناامیده کړې، او څومره ستا په رواني اړخ باندې څومره بدې اغیزې درلودې؟ ولې موږ ډېر
ناامیده کړو، ځکه چې په هغه وخت کې لازه دومره نه وم ناامیده، خو ځکه چې داسې ویل کې داسې د نجونو زده کړې ځنډول سوي دي، بندې سوي نه دي، ځکه هغه وخت کې زه دومره ناامیده سوم، ډېره ناامیده سوم، خو بس هیله منده بدې وم چې زموږ زده کړې بیا پالېږي. په هغه وخت کې خفه ولې نه سوم، ډېره له حده زیاته خفه وم، خو یوه هیله وه راسل چې زموږ زده کړې بیا پالېږي، بیا انشاءالله موږ امتحان به ورکوو، کامیابېږو، به خپلې انتخاب غته کوم څه زموږ هیله وله. خو دا دوهم ځلې چې بیا د موږ زده کړې باندې سوې، هغه ځل کې واقعا زما لپاره ډېره سخته وله، او ډېره راته که حقیقت هغسې ووایو موږ چې ان واقع تر بیا ده سوم، زه سې ما هېڅکله هم نه دي زړلي، خو مګر هغه شپه باندې زموږ امتحان و، سې امتحان ورکم، امتحان مو ولو درېیم سمستر ته تلمه راتلونکي عمل کې، خو هغه شپه باندې د اعلان وکړه چې د زده کړو بهیر درېدلی دی، بېخي ژړا مې راغله، زه تنها نه وم، زما خور هم وراسره، بس دا یو سخته شپه وه، سخت وخت په خو بیا اوس لږ ښه شو.
فتانه جانې، څنګه چې تا ووم ویلې د زده کړو پاک لدی چې ته کله کابل ته راغلې، تا قابلګي رشته انتخاب کړله، دغه رشته تا د اول نه خوښېدله، لکه ځینې کسان د ماشومتوب نه یوې برخې سره شوق لري، له یوې رشتې سره، له یو مسلک سره شوق لري، نو تا د طبي برخې سره یا هم قابلګي سره له پخوا له ماشومتوب شوق و، او کدا د شرایطو په اساس تا دپاره یوازینی انتخاب پاتې و چې ته نظر د شرایطو تا دغه رشته انتخاب کړله، په دغه کلم را ته وایي؟
زما اصلا که زه ووایم، زه له وړکین یو وخت اوسې موږ تنه طب پېژنده، طبي بخښونه یوازې موږ پنځه کړه، موږ د جګړو په وطن کې ولو، موږ بغیر طب نه نور طب یوازې برخه وایس ګو په کې کار موندو، هم یې پکې خدمت کوو، هم یې ورته اړتیا وله، موږ په یو داسې سیمه کې ولو. هغه وخت کې زه همیشه دعا کوله چې زه طب ته ولاړه سم، زه باید یو ښه ډاکتر وم، ځکه زموږ د کور هم ډاکتر شلو کوستاورځې ډاکتر ووزېږ، اما کله د وخت په بدلون سره زما سیم په پورته کېده، سره زما د مکتب په پورته کېده، سره بیا دا زما انتخاب نه و، بیا زما انتخاب ادبیات ولو. که رښتیا ووایم، د اخر وختو کې د ادبیاتو تر څنګ زما انتخاب اوس باید زه حقوقي برخه کې واوسم، ځکه چې زما فکر یو قسمت د حالاتو سره بدلېدو همیشه، زما خوښه هم همداسې بدلېدله، خو بیا قابلګي زما صرف په د حالاتو سره، شرایطو سره دا انتخاب و. او بیا کله چې زه قابلګي ته لاړم، بس د
ښه فتنه جانې د کوم حالاتو په لیدو تا غوښتل چې حقوق رشته ولولې یا د حقوق رشته انتخاب کړي؟ تا څنګه چې په خپل خبرو کې ویل په غزنی ولایت کې و سیدې حمل ته د ژوند کړي وو، وضعیت تل د خزو د نجونو څنګه وو؟ آیا هلته څه تالی دلې وو چې تا غوښته حقوق انتخاب کړي؟ په دغه اړه راته وایي.
من غوښتل چې حقوق انتخاب ځکه چې زما تبه لږ زره بل رنګه اساسه غوندې وه. همیشه په ما ولیدل چې له ښځو سره زیاتی کېږي، کله چې مې واورېدل له رسنیو نه یا له همسې له خلکو نه چې زندانیانو سره داسې چلند کېږي، له ماشومانو سره داسې چلند کېږي، له ښځو سره داسې بد چلند کېږي په ټولنه کې، په دولت کې، په نظام کې، په هلته والته. بس ما سره بیا دا فکر پیدا کېده چې باید څه حقوقي برخه ووایم چې موږ وکولی شي هغو خلکو ته رسیدګي وکړو، ځکه دا زموږ یوه اړتیا ده. باید دغه برخې ته موږ لاړ شو چې عدالت باید راولو، د عدالت لپاره باید دا څه وکړو. شاید موږ په ځان کې داسې، ما خپله په ځان کې داسې اوسېدلې چې شاید دا انتخاب کړم زه په حقیقي باندې، په عدالت باندې درېږم، عدالت په سپارم د دغو خلکو له حقوقو نه به دفاع کوم. خو بس
ان شاء الله په دې هیله چې په راتلونکي کې دا موقع پیدا کړي چې دغه د خپل د خوښي رشته، د حقوق رشتې ته په خیر ورسیږي او دغه رشته ولولې، په دغه هیله. اوس به په دې برخه کې په لیکنو باندې خبرې وکړو. ستا په لیکنو باندې ځکه په سر کې ما وویل چې تاسو تکړه لیکواله یاستئ، که قدرمنو اوریدونکو ته د خپلو لیکنو په حق لووایئ چې لیکنې مو څه وخت پیل کړي دي، په کومه برخه کې لیکنې کوئ؟
مننه. لیکنې ما سن د مکتب له دورې نه شعر کوفته ناس ویلی، ځکه ویار کس ته شاعر ناس ویلی. بس ما شعر لیکنه زیاتره وخت کې شعرونه مې لیکل، خو له هغه څه تر څنګ ما کیسه لیکوالي کوله، په لنډه کیسه مې لیکله. کله چې بیا زه رسنیو ته رانمه دعوت میډیا ته، بیا هلته ما راپورونه هم لیکل، ژورنالیزم په برخه کې، په کلتور برخه کې مې هم لیکل کول، دغه ادبي هغه لیکل کول. بیا ډېر وخت کې زموږ مکتب کې ولګېدی کې زیاتو خلکو رسنیو له هغه نه ادبیاتو سره زیات هغه ونو، د علاقه را هزار ډول باندې یو قسمت زما خوښېدله. تر اوسه پورې او کیسه لیکنه چې ده، بیا ما له هغه وخته پیل کړې لیکوالۍ سي، کله زموږ ونسوای ما ونسوای کولی شي هغه حقوقي برخه بدي وکړي، موږ خپل انتخاب وکړو، یا هغه چې ته موږ ورسو چې کوم زموږ ارمانو، بیا ما کیسه لیکوالۍ پیل کړې وسې. موږ کولی شو له دغې لارې هم د ښځو د سره د ظلم رخ پورته کړو، د هغوی ږغ ته انعکاس ورکړو، د ماشومانو او د ټولنې د هغه زور زیاتی چې کوم کېږي، هغه کومې بدې روایتې ټولنه چې دغه باندې باید موږ ږغ اوچت کړو. دا د موږ د ږغ د اوچتولو، ما د ږغ د اوچتولو یوه وسیله ده. په هغه اساس باندې بیا ما لیکوالۍ پیل کړې.
اغه له ژوند ترکم زیات ما اوریدلې دي په فایل کې، تاسو په مستعار نوم خپل شیرونه یا لیکنه خبرولې، دا ترکم زیات پوری حقیقت لري؟ او مستعار نوم مو څنګه انتخاب کړی وو په دغه کله کوي؟ بالکل، مصام باندې
ما لیکل کول نو نه پېژم چې دا شاید د ټولنې هغه اوسې، ځکه ما نه غوښتل چې په خپلو خلکو کې هلته څه ما ځوند کوو، ځکه هلته زیات محدودیتونه ولو. شاعر ته دغو ته چاس په رسنیو کې کار کوو، نو که هر څومره فکري ازادي که زه ووایم چې زموږ په خلکو کې تر یو څه حده له نورو خلکو نه وه، خو بیا یې هم محدودیتونه درلودلو. د ښځو په وړاندې فکر هومره ازادي نه درلوده، د سړو یې درلوده خو د ښځو یې نه درلوده زیاته. ځینې داسې کورنۍ وې چې هغو به درلودو، ځینې داسې خلک هم ولو چې هغو بیا هېڅ ازادي فکري نه درلودل. نو ما باید په مغه جامې کې هسې ژوند کړی وای چې هلته باید زه هغسې پاته شوې وای چې تر څو د خلکو دی پیکر مخنیوای وکم سی دیگه پاس اسمان دیگه ما خر مستعر نم کاراوان بس نم اکثر وقت کاراوان آینا حال تزو اسم کم سی پاپلو خلقو کیم بیا عزیزان نشاون.
ایا تر وسه پورې د غوښتې دی او یا دا جرأت دې کړی دی چې په خپل اصلي نوم باندې خپلې لیکنې او یا هم خپل شعر او شاعري ته ادامه ورکړي او یا هم ټولنې ته په اصلي بڼه ځان ور معرفي کې او یا هم نور هم غواړي چې په مستعار ډول وړاندې لاړ شي؟
نه، ما تر مخکې بدل کړو تخلص مې بدل کړی ولو او په هغه خلکو کې څه کوم څه فکري محدودیت لري په هغو کې زه اوس هم نه غواړم څه وکړم، اما په هغه څه فکري محدودیت نه لري او ذهنونه یې تر اوسه د فکرونه یې ازاد دي اوس هم دي، نو د هغو کې څه نه غواړم څه خپل نوم پټ کړم. زه په خپل ښکاره نوم باندې بیا کولی شم او غواړم هم، او په هماغه خلکو کې شاید زه اجرات ونه سم کړم.
فتانه جان، دغه ټکی تک که پام دغه ټکی تام شو دا راته وایي چې دغه د یوې نجلۍ په او یا هم د یوې ښځینه په پرمختګ کې د ټولنې دغه اساسیتونه او یا هم لکه تاسو چې تر ډیره پورې نه غواړي او نه غوښتل چې خپل اصلي نوم خپل لیکنو خپلو شعرونو ته ورګډ کړي، دا د یوې نجلۍ و د یوې ښځې پر پرمختګ څومره اغیزې درلودای شي؟ لکه باید څه وشي؟ څومره د ټولنې په د فکر په بدلون کې باید څومره کار وشي؟
دا کوم څه د ټولنې د محدودیتونه دي او دا ستونزې دي، دا د یوې ښځې د یوې نجلۍ په پرمختګ باندې یو بد اغېز لري، د هغوی د پرمختګ مخه نیسي، له هغوی سره انګېزه کموي، هغوی ته زیاتې ستونزې په هر جي کې سي، هغوی ته د هغوی ارمان د هغوی هڅه حتی د هغو په ځوان بد تاثیر کوي، ځکه چې هغه تل په یو قسمته په هویت لکه هویت چې بیخي نه لري او داسې وضعیت کې هغوی د زیاتو سختو مشکلاتو سره مخ دي، هغوی لپاره ډېره سخته ده د ښځو لپاره، او داسې خو بس ښځې بیچارهګانې نجونې مجبوره دي داسې یو زندګي وکړي، دا زندګي ډېره سخته زندګي ده، کوم څه افغان ښځې تېروي کوم څه افغان نجونې تېروي، دا یو بد حالت ده. واقعا هم که سړی فکر وکړي او احساس یې کړی د افسوس وړ حالات کوم څه افغان نجونې او افغان ښځې لري، نو باید د دغه دپاره کار وسي، باید خپله ښځې همداسې زیاتره سي دي، خپله ښځې همداسې ذهنونه لري د ښځو په مقابل کې، د ښځو د پرمختګ په مقابل کې، نو که داسې ایسي ښځې په خپله دا اقدام وکړي چې دغه ذهنونه لږ سره سم کړي، د خپل فکرونه لږ سم کړي، دا به ډېر ښه کار وسي، دا به د هغوی د ښځو د پرمختګ مخه هم ونیسي.
د خبرونه په دې برخه کې کوریدونکو ته د خپلو فعالیتونو پاکلو وایي چې تر اوسه مو څه فعالیتونه کړی دي د ادب په برخه کې، د ښځو په برخه کې هغه فعالیتونه چې تاسو په ویاړی او په دغه شرایطو کې تاسو د افغان ښځو د پاره کړی وي، نو کولای شي لوریدونکو سره شریک کړئ؟
که څنګه سمحکم ویلی چې زه څه مکتب مې وتړسله هغه ورځ ته رالم رسنیو ته، ما د یو فکر درلود چې کله چې وخت بدل شو نظام بدل شو نو یو قسمته خلک کچ غوندې ولوسي، اصلا موږ انتخاب غلط کړی دی، که داسې یو څه رالو په موږ باندې، نو زما په فکر کې دا اوس اصلا زموږ انتخاب غلط ده، ځکه موږ د خپلو خلکو د خپلو مسیرانو دی دیو په خپل کتن معلومات نه لرو، موږ کوم موږ په دې کې ورکه سموږ څوک انتخاب کو، دغه په اساس باندې ما خپل فکر په اساس باندې بیا ما له دعوت میډیا سره کوم د نړۍ هیواد نه مجله ده له هغې سره مې خپل لیکنې او د هغې له لارې مې مرکې شروع کړلې سي دي، زه به ځوانانو ته خلقو ته خپل لاس ته شخصیتونه ورپېژنم سي، اصلا چا خدمت کړی ده، څوک چا کار کړی دی وطن دی، چا دی وطن سره خوږیږي، نو دیغه خطر نو بیا ما بوشتی دی دعوت للاری دا مسیران مشان شکم دلوتون رو ما تیکا ما دوستون کو تیو رو وشوم لده لارینا بیا ما دیر وقتی دا دعوت لارن دا مرکی زیادتر مختوڑالی او زینی دی شازو پا کلتورونو پدیو دی شازو پستونزو پدیو می راپورونو جوروال اغیل لاری می خبروال دی شازو زیادتر لیکنی باوالی اسماتا با رسیدی لاغنجونو سر یا کمسی زیادتو غوتی لاس دسترسی ندرلو دا دی غنجونو لیکنی و داغا با می لدعوت میریان خبروالی الیغه رستا دا تی داغا انتخاب سے بل دی عام فازو لیکنی به کوم سنجون اولی اول لیکنی به نخبر اولی زکه سره به انگیزنه او فازو کی او به خپل لیکوالی به وای به شاعری و دا حدود ساتل نه ارتي ته به انتخاب دل دی مجلو لپاره هغه نه انتخاب دل دا وضعیت اوس ما د فازو لیدل او نو تاسو اسمان یو دا د زکو بهر اوس ځان دې دل او دی وضعیت څنګه ما غوښتل خپل د فازو لپاره ایو مجله راو باسن سي شازي خپل د فازو ژغو سیجاو دی شادو لپار یو ملاتر غون دی سی غوی تا یو گارد ورکو سی مرو سم شادی کولای سو سی یو چوکو با مر باید نومی دنس بویی چالات کی مر باید وشو سی دغسی یو وزیاد تو اما بدیر وزیاد که هم مر زوند کهو نو بس دغا با خپل ژغ به مل موږ نړیوالو ته شاید له دې لارې وکولای سو ورسو او شاید موږ دا پرېږدو سي یو وخت داسې اوس موږ په تاریخ کې باید موږ خپل هغه ولیکو سي دغسې وضعیت په موږ راغلی او موږ بیا هم یو څه کول نو د هغه خاطر باندې ما وغوښتل چې د ښځو د نجونو وخت ضایع نه سي بې جایه او د دې لپاره یو همت سي مجلانو قراویستل سی د شازو لکنی شیرونه دی غوی د ستونزو په اخله دی غوی لپاره معلومات سی په خبره سی نو دا خاطر باندې مجلانو قراویستل بیا د شازو لپاره اوسی اوس پکی د شازو خوشبختان انجونی اوس که زیاد خوشحالم دی زخپلم نیسی کل د انجونو خوشحالی وینم وطنم خوشحاله کیجم کار څومره حالات ستونزمن دی بیا هم یوه هیله خوشحالی را کول کیږي دی هغوی لیکنې اوس خپروم یعنی موږ اوس نجونی اوس خپله ښځې یوه مجله لري نو زه په دې هغه باندې خوشحالم دی
که په دې برخه کې اوریدونکو ته د دې مجلې په هکړه لږ نور معلومات ورکړي چې دا مجله تاسو په چاپي بڼه خپروي که آنلاین بڼه باندې ځکه کېدای شي ډېرې نجونې چې ستاسو غږ اوري لیکنې کوي وغواړي خپلې لیکنې له تاسو سره شریکې کړي نو یو څه معلومات ورکړئ چې په کومه بڼه دا مجله خپریږي چیرته خپریږي او اوریدونکي یا لوستونکي چیرته پیدا کولی شي
دا اول خو موږ تصمیم ورشي په فزیکي باندې بیا فزیکي باندې موږ دومره توانم نه درلود ځکه چې زیات خرچه راتله دومره موږ نه درلود دا بیا په آنلاین باندې شروع کړه په آنلاین باندې زه اوس تر فزیکي باندې آنلاین ته زیات خوشاله یم او دا موږ په آنلاین باندې شروع کړه ځکه چې په آنلاین باندې د وطن په هر برخه کې اوس خو زیاتره نجونې ښځې اوس انټرنټ ته لاسرسی لري الحمدلله بیا په آنلاین بڼه باندې موږ دا مجله ورته خپرو او په آنلاین بڼه باندې نجونې ښځې دا موږ ته خپل لیکل رالیږي او بیا موږ دا مجله ورته په دې هرو دریو میاشتو کې وګڼه ورته خپرو بیا نجونې هم په د ایمیل د لارې د واټساپ د لارې موږ ته خپلې لیکنې رالیږي موجی دشتکاو انتخابوی دزانوی به په آنلاین باندې چلی په شکل ورته خبرې نو ان شاء الله اراده لرو سی یو ورځ یو کولای سو په فزیکی ډول
فتانه جان دې دغه مجلې په جوړولو کې البته آنلاین بڼه جوړول یې هم آسانه کار نه دی، ستونزې ځان سره لري او یو نوی پیل نوی کار وي، نو په دغه برخه کې چا در سره مرسته وکړه، څوک دی در سره په دغه برخه کې، نور څوک دی، نجونې دي ټولې در سره او مالی مرسته در سره څوک کوي؟
مالی مرسته خو اصلا موږ خپله له ځانه ورباندې کوو، مالی هغې موږ خپله په غاړه اخیستی ده، زه یم او ما سره یو بل کس داسې هغې ډیزاین برخه مخته وړه مخته وړم د نجونې یوازې موږ ته لیکل رالېږي د ښځو خه کې یوازې زه یم او د ما سره یو بل کس ده، هغه نارینه ده، هغه ځان نه ښیي ځکه سې نه غواړي خپل هویت یې څرګند سي. دا دوه کسان یو، بیا یو بل کس هم در راسره چې هغه زما سره زیاتره وخت شخصي زما سره کومک زیات کوي، خو اصلا دوه کسان یو. بس مالي هغه موږ نه لرو ملاتړ، خپله یې مخته وړو.
که په دې برخه کې د ژوند پاک لراته وایي چې په افغانستان کې اوس د تاسو دپاره د ستونزو سره سره بیا هم ژوند څنګه تیریږي، څومره ترې راضي یاست، څومره ستونزو سره مخ ته ځئ، په دغه اکله کې لنډ راته وایي.
ځان خو په افغانستان کې که رښتیا خبره سي د ټولو سخت ده، دا یو ښکاره خبره ده، نه تنها د ښځو، که زه ووایم سي د ښځو ځوان سخت ده، په افغانستان کې خصوصا د ځوانانو ځوان سخت ده، بیا په هغه کې د ښځو ځوان واقعا هم ستونزمن ده، کوم څه اوس حالات نه یوازې اوس حالات خو هم د ښځو ځوان په افغانستان کې شته، سخت ستونزمن اوس هم ستونزمن ده، بیا په اطرافونو کې چې که موږ وګورو تر بازارونو ډېر سخت ده، خو بیا په ټوله کې د ښځو ځوان په اوسني وضعیت کې واقعا هم سخت ده، او موږ سیار وخت له ډېرو کړاوونو سره مخ یو، نه یوازې د علم خبر ده، په موږ باندې علم کار شوی دی، مکتبو پوهنتونو کار پارکو وکنم یو زندانی سوانده که مجرد
فتانه جانې که د خبرونې په پای کې خپل یو خایسته شعر مونږ ته او زمونږ قدرمنو اوریدونکو ته په خپل ښکلي غږ دکلوما کې، نو مونږ به په همدغه سره خبرونه پای ته ورسوو. مننه له دې چې مونږ سره په خبرونه کې ګډون وکړ، او له قدرمنو اوریدونکو هم مننه چې د خبرونې تر پای له مونږ سره ول.
ډیره مننه کور مو ودان، له تاسو نه مننه سي موږ ته مو وخت راکو، حتماً زه به درته دلته یو خپل نظم دی دا به درته ووایم، زما وطنه زه او ته دواړه یو رنګ یو، زما وطنه زه او ته دواړه یو رنګ یو، ستا هم مخ څومره سپیره دی په ګردونو خاورو دوړو، زما هم لاس له ګر چاودلي دی، له پښو مې ازغې وتې په سپیرو خاورو، مې ژوند دی تر هر څه مې ډېر سکلی، را معلوم د خاورو خوند دی، زما جامې هم د شکېدلې لکه ستا ګریوان دی څیرې، ته هم ښکاری چې یې ستړی، زه هم ډېر ستړی سوې، دا ښکاره چې ستړی کېږي، دا ښکاره چې ستړی سړی هسې چې هایدره کې د ژوندون وي، توقو نه وي له مړو، هر څه غوستې خاموشي وي، کپن شوې موسیقي وي، علم پرز پکې ګناه وي، ارمان کړې خودکشي وي، له جنته د لاس پک وي، کتابونه زندانی وي، زما وطنه زه او ته دواړه یو رنګ یو، ستا هم مخ څومره سپېره دی په ګردونو خاورو دوړو، زما هم لاس له ګرد چاودلي.
دا افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
azadiradio 24 ساعته